دا مشال رډیو دا محل په پیښور کې د مازیګر څلور بجې دی. په خبرونه کې زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هر کړی وای. په روانه غړي کې د قبایلي ضلع خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه، شننې او تبصرې درخورو. په دویمه نمایي کې اونیزه خبرونه سروې کې مو د میرمنو د حقونو او د سولې مبارزه پلوشا کاکړ مېلمانه کړې ده. خو لومړی تازه خبرونه له عبدالحی کاکړ اوو.
سرټ کې د بلوچستان په ژوند کې پرون د پښتون غورن غورزنګ او امنی سرګون ملي جمهوریت غورزنګ پښتونخوا نیشنل پارټي په سرګون غوډي مظاهره وکړه. چارواکي وايي په کابل کې طالبان تر واک لاندې د افغانستان د کور جوړونې او ښار وزارت په ودانۍ کې چاودنې د مشکوک بریدګر په ګډون وکړه. د سوریې یو جوړجاړي ته د رسیدو د هڅو تیزولو په لړ کې د امریکا ولسمشر د روس او یوکرین له ولسمشرانو سره په ټلیفون خبرې کړي. وسم تفصیل د بلوچستان په ژوب کې پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ عوامي نېشنل ګوند ملي جمهوریت غورزنګ او پښتونخوا نېشنل پارټي په سلګونو غړو مظاهره وکړه. تر مظاهرې وروسته د پی ټی ایم یوزای مشر عثمان زیارمل مشال ډی ټول چې حکومت باید د پارلمان په خوانی غړي علي وزیر قومي مشر ملک نصر کوکی خیل د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر ملک عبدالسمد او ځینې نور پښتانه فعالان زرته زره خوش کړي. هغه خبرداري ورکړي چې کدا چې ونه سر نو احتجاجونه به نورو ضلعو ته وغځوي. تر اوسه پورې په دې اړه څه حکومت څه نه دي ویلي. خوالی وزیر ملک نصر کوکیل او د پی ټیم ځین نور غړي د تیر کال راځي په بند کې دي. پر هغه خلکو د پارولو او پرامنتی ځواکونو د نیوکو تورونه دي چې هغه یې بې بنیاده بولي. د پاکستان وزیر اعظم او د ترکیه ولسمشر د دوه اړخیزو تعلقاتو پراخول لپاره یو شمیر موافقه لاسلیک کړي دي. رجب طیب اردغان د فروری پر 12مه ماشام په دوه ورځې سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د دې هوا سرکاري ریډیو پر رسمي پاڼه لیکلي چې شابه شریف او رجب طیب اردغان نن د وزیر اعظم په کور کې د پاکستان او ترکیه د لوړ کچ د ستراتیژیکي همکاري شورا غونډې په پای کې موافقه لاسلیک کړي. خبر زیاتوي چې دواړو هیوادونو د دفاع، انرژي، معدن، اوبو، تجارت، صنعت او ساينسي تعلیم ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې د اړیکو د لا پراخولو او پخولو لپاره څلورش موافقه لیکونه او مسودې یو بل ته وسپاره دي. ترکیه او پاکستان اوسمهال هر کال د یو عرب امریکایي ډالرو سوداګریزه راکړه ورکړه کوي. دواړو هیوادونو د 2023 کال په مئی کې اسلام آباد ته د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر حکان پیزان د سفر پر مهال پریکړه کړې وای چې د سوداګرۍ د کچه به تر 500 عربو ډالرو لوړوي. د بلوچستان د حکومت لپاره کارکونکو دوه سازمانونو دا وکړي چې د روان کال د جنوري په میاشت کې اته اتیا بلوچستان په زور ورک کړل شوی دی. دا داوا د بلوچستانو د یووالي کمیټې بلوچ اکچهتي کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ او د ورکو بلوچستانو د لټون لپاره د فعال سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز غړي سیمی دین بلوچ پرون په کراچي کې پرس کلب کې په خبري غونډه کې وکړه. سیمی دین بلوچ دا وکړه چې زیاتره ورک شوی دریت سلوشت کسان په مکران سیمه کې په جبري توګه ورکړل شوی دی.
صرف جنوري کې
یوازې روان کال د جنوري په میاشت کې اته اتیا کسان د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه په جبري توګه لادر ککړل شوی دی او دا هغه شمیرې دي چې موږ سره راپور شوي. د ویری او اړیکو د نشټوالي له امله موږ ته لږ شمیرې را رسیدلې دي، خو موږ په یقین سره دا وایو چې په اصل کې د لادر ککړل شوی شمیره تر 300 چنده زیات دي.
د بلوچستان حکومت په سمدستي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې په جمهوري توګه د خلکو لادر کول لستونزه د بشري مهمه بشري ستونزه ده. بلوچ سازمانونه، مدني فعالان او ګوندونه تور پور کوي چې د هېواد استخباراتي ادارې خلک لادر کوي او د پاکستان فوج او حکومت دا تور ردوي. البته د لادر کوي ستونزه مني. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نظیر تارل پر اوسه کال د اپریل په میاشت کې ویلي ول چې د جبري بې درکیو مسله ډېره پیچلې ده چې په یو ورځ کې نشي هوارېدلی. چارواکي وايي په کابل کې طالبان تر واک لاندې د افغانستان د کور جوړونې او ښار وزارت په ودانۍ کې چاودنې د مشکوک بریدګر په ګډون دوه کسان وژلي او درې ټپیان کړي دي. د وزارت وایان محمد کمال افغان رسنیو ته ویلي چې نن یو مشکوک بریدګر ودانۍ ته تر ننوتو له مخه د طالبانو ځواکونو ووژلی چې پر دې مهال چاودنه وسوه. د په خبره په پیښه کې د مشکوک ځانمرګي په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې ټپیان دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایان عبدالمتین کانی هم رسنیو ته د پیښې تصدیق کړی دی. د بریځ ماری تر اوسه پورې هیڅ نه ده منلی. تر دې لمخه د فروری پر 12مه هم په کندوز کې د کابل بانک مخې ته په 14 کې لشته لشه 15 کسان وژل شوي او وژوبل ول. د کندوز د بریځ ماری د داعش خراسان څنګه منلی و. اورسته خبر دلا چې د سولي یو جوړجاړي ته رسیدو د هڅو تیزولو په لړ کې د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ د روسي او یوکرين له ولسمشرانو سره په ټلیفون خبري کړي. ترامپ پرون پر ټروت سوشل ټونیز رسنۍ لیکلي چې هغه او ولسمشر ولادیمیر پوتین رضا سول چې د یوکرين جګړې ختمولو لپاره به پلاوی سمدستي خبرې پیلوي. هغه هم دا راز ویلي چې د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره هم ډېرې ښې خبرې کړې دي. تر ترامپ وینا د پوتین په شان زیلنسکي هم سوله غواړي. ترامپ وروسته وویل چې شایي له پوتین سره په سعودي عرب کې ملاقات وکړي. ترامپ هم دا راز زیاته کړه چې د شایي احتمال دا احتمال ونه لري چې یوکرين دی د ناتو غړی سي او یا دی هغه ټولم ځکه بیرته ترلاسه کړي چې روسیې قبضه کړې و کړی ده. زیلنسکي هم ویلي چې له ترامپ سره د سولې د راوستلو په موقعو او د نورو شانو ترڅنګ د لوړ کچ د شریک کار په اړه خبرې کړي. د خبرونو پای
خبرونه بل مشال دی ووریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول ساسې پام د رپورټونو په لور راګرځوم خو د یبي وړو کې د می روستو
دا مشال ریډیو دا
مشال لیدا تاسې غواګې د بلوچستان په بیلابیل زلو کې د هغو مظاهرو سلسله روانه ده چې د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکخ او د پارلمان په خوانی غړي علي وزیر او د قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل په شمول د زین نورو مخخانو د نیولو پر ضد اپیل شوې دي. پون په ژوب کې داسې احتجاج وشو چې پکې پر پی ټی ایم سربیره عوامي نېشنل پارټي ملي جمهوري غورزنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي غړو ګډون کړی وو. پر علي وزیر او د پی ټی ایم پر زینو نورو نیول شوو غړو تور دی چې د ریاست پر ضد یې د خلکو پارولو کوښښ کړی خو هغه غورزنګ دا تورونه بې بنیاده بولي. نور تحصیل د ایوب ترین په راپور کې اورو
د پښتون ژغورنې غورزنګ او ملت پال سیاسي ګوندو لخوا د پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر او نورو مشرانو د رخصت کولو په خاطر د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي مظاهرو لړۍ روانه ده او د فروری په 12مه نیټه و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په ژوب کې د لارین روسته د ژوب پرس کلب او مخته و احتجاجي مظاهره سوي ده کوم چې د پی ټی ایم ترڅنګ د نورو ملت پال سیاسي جماعتو مشرانو ویناوي وکړي. اړه نور حال د پی ټی ایم د ژوب کوارډینیټر دوست محمد صداسی راته بیان کړی.
د احتجاجي مظاهره د علي وزیر د مرکزی ممبر صمد لالا او د ملک نصیر او د نورو مرګرو د ناروا ګرفتاری خلاف اوس وخت په دې احتجاجي مظاهره کې له موږ سره د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او عوامي نېشنل پارټي او د انجم مرګرو هم ګډون لرلو. په دې احتجاجي مظاهره کې دا خبره اوس وخت چې د علي وزیر په کوټه ای کورټ کې د ترین پیو کیس هم لګیدلی و چې دا خبره په دغو دوه ورځو کې فیصله راتله خو له بعد مرغه دای د سند شاه سکر ته یوړی. هلته هم مرګرو حالي زله شروع دي ان شاء الله کم سی فایر حالت سوي دي داغه به مرګري زر تر زر یو بندوباس وکي.
د مظاهره ته زیاتره وینا کوم کول چې د پی ټی ایم د مشرانو نیول کېدل د بیان د ازادي ضد یو ګام دی ځکه چې دوی په خبره د مشران بې ځای نیول سوي دي. په دې ترڅ کې د ضلع شیرانی د پی ډی ایم کوارډینیټر عثمان زیارمل زیاته کړه ک حکومت نیول سوي کسان خوش نه کړل نو دوی به د احتجاج د لړۍ نور هم پراخ کړي.
په دې احتجاج کې زموږ غوښتنه چې علي وزیر حاجی سماد د جرګې ممبر نصیر کوکی خیل حکیار مسعود او مصطفی پښتون دغه د زر تر زر خلاص کړل سي. کچرته دا زموږ مرګري خلاص نسب نو موږ چې کوم دی د خپل احتجاجو لړۍ به در کلاسې پلا پښین چمن یعنی د جنوبی پښتونخوا په پښتنه میش سیمه کې به موږ خپل احتجاجونه ریکارډ کوو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ او د پښتون ملت پال سیاسي ګوندو لخوا د پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر سماد حاجی ملک نصیر کوکی خیل حکیار مسعود او مصطفی پښتون د نیول کېدو په ځای د فروری په 12مه نیټه په کوټه او په 12مه په لورلای کې هم احتجاجي لاریون او مظاهره سوي ده. یادې وي چې د فروری په 12مه نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د احتجاجي مظاهره پر مهال پولیسو د پی ټی ایم ترڅنګ د پښتون ملت پال سیاسي جماعتو ځینې کارکونکي نیولي وو خو وروسته یې بیا خوشی کړل. د بلوچستان د حکومت لخوا د فروری په 12مه نیټه په ټوله صوبه کې د یو سلسلور سلویش لګیدل ده چې موخه پر هر ډول سیاسي مظاهرو او غونډو تروی مسپوري بندیز دی او د سپای حکومت د ویان شایدرین په خبره کڅوک ته د سخسر غړونه کوي نو هغه به نیول کیږي. یادې وي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ غړي علي وزیر تیر کال د اگست په میاشت کې پولیسو د اسلام آباد څخه نیولی وو او بیا د پنجاب سند او بلوچستان په زندانو کې بند ساتلی وو او په دې وروستیو کې ورسره زندان ته انتقال کړی دی.
مشالو ته تاسې تاسې غوږی د لادرک بلوچستانو بندلو لپاره سازمانونو وایس فار بلوچ میسنګ پرسن او بلوچ یکجهتی کمیټې داوا کوي چې په روان کال جنوري میاشت راهیسې په بلوچستان کې اته اتیا بلوچستان په جبري توګه لادرک کړل شوی دی. په کراچۍ کې پرون خبري غونډې ته په وینا کې دغه سازمانونو تو غړو تور پورې کړو چې په بلوچستان کې هر ورځ ریاستي ادارو لخوا د خلکو جبري تختول او ماورای عدالت وجنې معمول ګرځېدلې دي. د بلوچستان حکومت دغه تورونو په اړه تر اوسه سندي ویلي خو له دې وړاندې ریاستي ادارو دغه تورونه په کلکه رد کړي ول. په پاکستان کې د لادرکه کسانو لپاره حکومت یو کمیشن هم جوړ کړی دی او د دوی په وینا ډیر کسان یې موندلي هم دي. نور تفصیل له کراچۍ نیاز علي راکبي.
پروند پروري په 12مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په محل د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن غړي سیمی دین بلوچ ویل روان کال د جنوري په میاشت کې په بلوچستان کې اتا تیا بلوچستان لادرک کړل شوی دی.
صرف جنوري کې 88 لوګون کو جبري گمشدګیوں کې کیسز
یواز روان کال د جنوري په میاشت کې اتا اتیا کسان د بلوچستان له بلا بلو سیمو څخه په جبري توګه لادرک کړل شوی دی او دا هغه شمیرې دي چې موږ سره راپور شوی د ویری او اړیکو د نشټوالي له امله موږ ته لږ شمیرې را رسیدلې دي. خو موږ په یقین سره دا وایو چې په اصل کې د لادرکه کړل شوی شمیره تر 300 چند زیات دي او مکران د بلوچستان هغه سیمه ده چېرته چې یوازې په یو میاشت کې 300 کسان په جبري توګه لادرکه کړل شوی دي.
43 لوګون کو جبرن اغوا کیا گیا ہے.
سیمی دین بلوچ زیاته کړې چې د رواني پروري په میاشت کې هم د بلوچستانو لادرکه کول دوام لري. د په وینا چې تر اوسه ورته د پروري په میاشت کې تر 300 زیاتو کسانو په اړه معلومات راغلي دي چې په دې کې وسیم ملنګ، سہیل عبدالله، شاه جهان بلوچ، غلام محمد، عبدالجمیل، حاجی حبیب الله، محمد اقبال، عبدالرحمن، اسد بلوچ، فیض محمد، سمیع الله خلیل، سمیع الله، خلیل الرحمن، عارف پیر بخش او ځن نور بلوچستان په جبري دوکا لادرک کړل شوی دي. د خبری غونډې په محل د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا ویل ل یو خوا جبري تختون پیخې دوام لري او ل بلې خوا بلوچستان ځوانان زده کوونکي شاعران او هغه کسان چې سیاسي یا ټولنیز شعور لري د نامعلومه کسانو ډیت سکواډ چې یادیږي د هغوی لخوا هدفي وجنې کیږي.
ایک تسلسل کے ساتھ جو بلوچستان میں لوگوں کو اغوا کرنا
دیوائی بلوچستان کی دخل کو تختول او بیا د حغوی جسدونه ملاویدل د معمول پسیر روان دی. پدی رستوی کی په تربت کی وجلی شوی الاداد بلوچ چې د ایم فل ماسٹر زدکون کې وو وجلی شوی بیا خودون کې یا استاد شریف ذاکر هم په هدفی وجنه کې وجلی شوی. پروند پروري په 11مه 14 کلن حیات سبزل چې جبري تختولې شوی وو ل عدالت پرته وجلی شوی او جسد د پنجګور د برخنا سټیشن یعنی د ګریټ سټیشن ته نږدې ورزولې شوی. حیات سبزل 2023 کال د جولای په 3مه ایف سی او ساده جامو کې د اسکرو لخوا د تربت لسمی تختولې شوی وو. موږ حکومت ته اپیل کوو چې د دې مخه ونیسي او زمنګ د دې پر امن مبارزه دی د انتها پسندۍ په لوري ون غزولی شی
ہماری پورا من جدوجہد کو خدا را جو ہے کسی اور انتہا پسندی کی طرف دیکھے رہ نہ جائے.
عبدالوهاب بلوچ زیاته کړی چې د 2023 کال په وروستیو میاشتو د 2015 په پیل راهسي تر اوسه لسګونو بلوچستان د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په هدفي توګه وجلی شوې دي. د بلوچ یک جهتی کمیټې او وایس پار بلوچ مسنګ پرسن د غړو د دې تازه خبرو په خبرګون کې د بلوچستان حکومت تر اوسه سندي ویلي خو له دې وړاندې بلوچستان حکومت وخت په وخت تور لګولې چې بلوچ یک جهتی کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي. د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې دا دعوه هم کړې چې بې ګناه خلک نه دی لادرک کړل شوی او بې درکه کسانو د پاره حکومت کمیشن جوړ کړي او د لادرک خلکو په اړه چې تنظیمونه یې کوم شمیري خایي هغه سمینه دي او په بې درکه خلکو کې زیات رک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوی دي. د خبری غونډې په محل د کراچۍ پوهنتون استاد او پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن غړي ډاکټر توصیف احمد خان بیا ویل د پاکستان حکومت د خلکو لادرک کولو مسلې نه عربي او موجوده او تیر حکومتونو ورته هیڅ پام نه دی کړی
کہ اپنے شہریوں کو لاپتہ کرنے کے معاملے میں ریاست
دیوائی دا پاکستان حکومت دخپل و خلق کو لادرکہ کولو پاڑا سمر سنجیدہ دی. دا پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی یحییٰ افریدی 13 میاشت تربت و گوادر تا سفر اکڑو او حقا چکل اسلام آباد تا وپس شو حقا ویلی چی تر طول و زیاد شکایتون ورتا دا خلق کو لادرکہ کولو پاڑا شوی دی. بیا یورپی یونین دا ملگرو ملتونو دا بشری حقونو سازمان او نورو نلیوالو بشری حقونو تنظیمونو وار پوار پا پاکستان کې د خلکو په جبري توګه لا درک کولو باندې خپل اندېښنې څرګند کړې دي، خو د پاکستان حکومت هیڅ پام ورته نه دی کړی. د لا درک بلوچستان خپلوان او بیا د حقوی د لټون لپاره کارکونکو سازمانونه پر ریاستي ادارو فوز د خلکو لا درک کولو تورونه پوری کوي، خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړی او ویلي چې فوز په دې کې هیڅ لاس نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د خیبر جمرود پولیسو د هغه غنو سیاستوالو او قومي مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړی چې 100 ورځې مخکې یو جلسه کړې وه. پولیس تور پوری کړی چې هغه کسانو په جلسه کې د امنیتي ځواکونو پر ضد خبرې کړې او د امن ګډوډولو کوښښ یې کړی دی. خو دغه مشران وایي دوی د خپل آئینی حق په استعمال سره په رواني نامنۍ غږېدلي او د ملک نصیر کوکی خیل علي وزیر او نورو مشرانو د خوشی کولو غوښتنو لپاره سوله ییز جلسه کړې چې غیر قانوني کار نه دی. نور تفصیل فرحت شینواری راکوي.
د پښتون کمی جرګې تر انتظام لاندې د بندي مشرانو ځوانانو خوشی کولو لپاره د فبروري په 9 نیټه تر سره شوې جلسې ته وینا کوونکو سیاسي مشرانو او فعالانو پر ضد پولیسو اف آی آر درج کړای او مختلف دفې پکې شامل کړي. دا جلسه د پښتون کمی جرګې و مشر ملک نصیر کوکی خیل، د پښتون ژغورنې غورځنګ و مخکخ او پخوانی مینه علي وزیر او د عبدالسمد وزیر په شمول ټولو بندي کسانو راخلاصولو لپاره شوې وه. په دې فایر کې د پښتون کمی جرګې مرکزی ویاند ملک برکت کوکی خیل، د پی ټی ایم خیبر او د داران حسین احمد پردای او افتاب شینواری او د خیبر د وکیلانو اتحادیه مشر ایډوکیټ فرهاد پردای او د جماعت اسلامی ګوند مخکخ او پخوانی سنیټر مشتاق احمد خان په شمول 19 تنه شامل کړل شوی. جمرو تھانا کی درج شوی پدے ایف آئی آر کی لکھل شوی چھ د فبروری پ 9 نیٹھا دے جلسہ کی وینا کون کو د پاکستان امنیتی ځواکونو او نورو سرکاری ادارو پر ضد ناری وہلی او د پاکستان د استحکام پر ضد پولیس کے اشتعال پیدا کول لپاره وینا وکڑی او دا هر څه د بدنیتۍ په بنیاد کړي. د باډي سیاسي اتحاد مشر شیرین پردی مشال ریډیو ته ویل چې په جمرود کې شوی جلسه پرم نوا او دې ته وینا کوونکو پر ضد بلا جوازه اف آی آر درج شوی او دوی یې غندنه کا.
حقیقت دا وای چې دا 9 فروری چې کومه جلسه وه، دا یو پرم نه جلسه وه. دا چې کوم دی مونږ یو جمهوری وایني حق دی او دا حق ته ولس نه خستل دا یو جبر دی او دا یو ظلم ګڼو. ټولو خلکو حق دی، نو مونږ هم کې ګډون کړی وو. په دې حوالے سره چې مونږ د خپلو چې چا کوم بندیان دي هغوی دپاره خپل غږ اوچت کی، نو په دا باندې بیا اف آی آر کول، جلی اف آی آر کول واغا کې په فرهاد ډوکیر صاحب، ډاکټر مشتاق صاحب و نور چې کوم ځایي وګړي دي په هغوی باندې اف آی آر شوی. مونږ مذمت کوو، مونږ غندنه کوو او د ملک نصیر او چې کوم نور بندیان دي بے ګناه او دوی سره داسې چلند کیږي، نو مونږ مذمت هم کوو، زر تر زره د هغوی د رهایی مطالبه هم کوو.
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال او قومي مشر شاه فیصل پردی ویل چې په حکومتي ادارو نیوکې کړل او امن لپاره غږ پورته کول د دوی قانوني او آئینی حق دی او په کار دی پولیس له داسې اف آی آرونو درج کولو نه ډډه وکړي.
حالانکه په دغه جلسه کې هیڅ داسې خبره نه وه، هیڅ داسې کار نه او خبره کول، حکومت ته تنقید کول، په ادارو تنقید کول او د امن خبره کول، دا خو د مونږ آئینی او جمهوري حق ته مونږ د استعمال او مونږ قانون د حق راکړې. دا ځکه دا باندې اف آی آر نه جوړېدل، مونږ د اف آی آر مغم دنه کوو، د ښکار مغم دنه کوو او ډي پي او په دا خبره باندې ملامت کوو او دغه مذمت کوو چې ډي پي او لا په کار و چې د غیر آئینی اقدام اجازه هیڅ لمر نه کی. لهدا دا هم غیر آئینی دی او چې کم ملک نصیر کو کې خیلی نه ولای دی او هغه باندې په داسې علاقو کې په داسې تڼو کې اف آی آر درج چا تڼي او هغه علاقې او دغه حدود ملک نصیر د سره لیدل نه دي.
همدارنګ د فبروري په 12مه نیټه د خیبر وکیلانو اتحادیه په خپل صدر ایډوکیټ فرهاد افریدی باندې د اف آی آر درج کولو پر ضد تر بلې پریکړې پورې د عدالتي امورو ترسره کولو نه د بایکاټ اعلان کړی. د خیبر د وکیلانو اتحادیه لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی به تر هغې عدالتي امور نه ترسره کوي چې تر څو پولیسو د فبروري نه منټې اف آی آر بیرته نوی اخیستای. د خیبر ضلعي پولیسو یا نورو حکومتي چارواکو د دې اف آی آر درج کولو نه پس په رسمي توګه لا څه نه دي ویلي او تر اوسه پکې کومه گرفتاری هم لا نه ده شوې. ملک نصیر کوکی خیل تیر کال 2023 کې د دسمبر په 23مه نیټه د خیبر ضلعي پولیسو د ریاستي ادارو پر ضد د ویناو په تور گرفتار کړای. ملک نصیر کوک خیل تیر کال 2023 اگست کې د تیرا راجکال کډوالو د احتجاجي پرلت مشري کړی و او بیا د اکتوبر 11مه نیټې د پښتنو کامی جرګې لپاره د جمرود ریګي للمی مشترکه ځمکه ورکړې وه او د هغې جرګې په ښکارا ملاتړ کړی و. په ملک نصیر کوک خیل باندې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې ټول 12 اف آی آرونه درج شوي چې په اوو کې ضمانتونه منظور شوي او په 5 کې لا هم پاتې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د فروری له 11مې تر 12مې د ځوانانو دوه ورځنی کلتوري سمیت یا لوی غونډه تر سره شوې ده. دا غونډه چې د ځوان نسل د با اختیار کولو لپاره جوړه شوې و د میټریکس پاکستان د خبر پښتون حکومت او د ځوانانو چارو محکمې له لوري د پیښور په زراعتي یعنی اګریکلچر پوهنتون کې جوړ کړل شوې و. د غونډې پر مهال د لوبو ټکنالوژي، سوداګرۍ او ژورنالیزم په برخو کې غوره کارکردګۍ ښوونکو ته فخر پښتونخوا ایوارډونه هم ورکړل شول. نور تفصیل د اسماګل پر رپورټ کې و.
د غونډې پر مهال د میټریکس پاکستان مشر حسن نثار مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې په ځوان کول کې ډیر صلاحیتونه موجود دي، خو دوی ته په ملي او اولسي کچا د حوصله افزایي او لارښوونې اړتیا ده. د نوموړي په وینا هم دا لامل دی چې دوی د دا ډول غونډو للارې د ځوانانو پرمختګ ته د خلکو او اړوند ادارو پام اړول غواړي او د هغوی ستونزې را برسېروي.
سیونٹ کا مقصد یہی ہے کہ ہم
پاکستان او پنڑیوارا کچا پنوی ٹیکنالوجی پوے خلق پام خیبر پختونخوا ترا وگرزی او دل تمو زوان کل تداور کوته چنانای د نوی ٹیکنالوجی استعمال څنګه کی او کوم قسمه غټی ته پورته کوي. بیا هغه د کون کی چې په ٹیکنالوجی لګړی رپوی لري هغه ل انٹرنشپ ورکو او بیا ورته غوړه کارکردگی خون کو ته د روزګار موقع هم ورکو. پدې کی جنکو ته ډاډ ورکو چې هم د دې وجه په خیبر پختونخوا کې هغه مخه تراش او د نوی ٹیکنالوجی په مثبت توګه کارول
پاغونډه کې د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو خبريالي رضیا محسود چې ایوارډ یې هم ترلاسه کړ، نو موړی مشال ریډیو ته ویل کوسه هم نړۍ پرمختګ کړي خو د دوی د هیواد ځوانان لا هم د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. باید چې دوی ته د نوي اثر سره سم تخنیکی مهارتونه ورکړل شي ترڅو نه یوازې خپل ژوند ښه کړي بلکې ټولنې ته هم ګټه ور ثابت شي.
تاسو کا سټرګل کوي، ایفورټس کوي، ایون لایف تھریټس باندې تاسو تیر شي او بیا څوک د تاسو کار ستاینه وکي، حوصله افزایی وکي، نو بیا تاسو ته ډیر ښه محسوس کی. او زه ډیره خوشاله یم په دغه ایوارډ باندې ځکه چې د وزیرستان نه بیا پېښور کې داسې ایونټ کې ایوارډ ملاوېدو نو زما لپاره دا ډیره فخر خبره ده. خو زه دا ایوارډ زمونږ قبایلي ازنانه په نوم باندې کوم چې هغه د خپل خوابونو د پاره او د خپل حقوقو د پاره د مشکلات سامنے کوي، مشکلات سره مخامخ دي.
په غونډه کې وی بل ایوارډ اخستون کی فوڈ کانٹینٹ کریئیٹر زہرا عباس چلا پی خبر سره تعلق لري، نوموړی مشال ریډیو ته ویل الکانوی او کجنه کې باید خپل وخت ضایع نکړي بلکې لنوی ټیکنالوژي ګټه واخلي. دا انټرنیټ للاره ډیر سس د کولې شي
چې سکار کوي په بدله کې داسو د سم ملاویږي کنه هغه ټولو نه خده، مطلب هغه د لاس بیا تاسو وی چې مخ کې نورم کار وکاو او اوارد او داسې سيزونه کول پکار دي. خاص طور کې پی خبر کې خلک بیا وی چې اسلام آباد دی، لاهور دی، کراچی دے. خو زه ویم چې شکر دے چې زه د پیښور ما او د پیښور لکار کوم او شکر دے چې دلته هم دا کارونه مطلب دا سيزونه سٹارټ شو.
د پیښور پریس کلب په خوانی مشر ارشد عزیز ملک بیا مشال ریډیو ته ویل که هر مسلک وی پرمختګ پکې د زغم او سخت کار نه بغیر ممکن نه دی. ځوانان باید خپل پر صلاحیتونه را برسېره کی نو هیڅ کله به د مایوسۍ سره مخ نشي.
لکه دومره آسان نه چې خبر کول بیا د خلک تا پرې دی دلته چې کم د تداغي خلاف خبر کې او غټ غټ خلک پکې انوال وی بیوروکریټس انوال وی پولیټیشنز انوال وی نو دا غلکانو ته زرالم چې دوی امداد دی ته پته لګی چې یار دوی چې کم د دعوت ورکي او مونږ ولا راځو د دې ډیره مهرباني چې مونږ راوخت نو مونږ به ان شاء الله دې سره چې کم زمونږ کوآپریشن یا برواني
دا غونډې ګډونوال وای باید دا ډول پروګرامونه په نورو پوهنتونونو او د صوبې په نورو سیمو کې هم وشي او په اړه یې خلکو ته زیات معلومات ورکړل شي چې خلک پکې زیاته برخه واخلي او صلاحیتونه مخې ته راوړي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور. دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو وګورئ دا پاکستان په ګډون په ټول نړۍ کې د فروری پر 11مه یعنی نن د راډیو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. سکل دا ورځ راډیو او اقلیمی بدلون تر سری لاندې لمانځل شوی. په دې لړ کې راډیوګانو بیلابیل خبرونې جوړې کړې. وزیر اعظم شهباز شریف د راډیو نړیوال ورځ په مناسبت خپل پیغام کې ویلي چې راډیو اقلیمی بدلون په اړه پوهاوی لپاره خپل خبرونې زیاتې کړې. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې بیلابیلو راډیوګانو خبر اعلانو مشال ریډیو چې موجوده حالاتو کې دا اړینه ده چې اقلیمی بدلون یا موسمي بدلون په اړه نور کار وشي. نور تفصیل خالدانی از راکوی.
خیبر پختونخوا کی موسمیاتی بدلون بانی کارکون کے خبریال آصف محمد وائی پاکستان موسمیاتی بدلون نا زیات متاثر کیدن کی د لس ملکونو نملڑ کی دے خلبد مرغا الس کی ددی پ اڑا پوہاوے ډیر کم پ نظر رازی دی وائی ریڈیو عام الس کی د اقلیمی بدلون پ اڑا پوہاوی کی مهم کردار ادا کولی شی.
مونږ یو کوشش کړو په 2018 او 19 پورې مونږ یو پروګرام شروع کړو چې هغه ځانګړې پروګرام د پښتونخوا ریډیو مردان نه هغه به صرف د کلایمټ چینج تیم باغې کې ویکلی پروګرام وغه کې باغه ډیسکس کېدو. هغه سلسله مونږ یو دوه کال وچلو او خدای غینه پس چې هغه پروګرام ختم شو دا غینه پس په هغه شان ډیسکشن نه کیږي. که په پرایویټ ریډیوز کې وګورو نو په پرایویټ ریډیوز کې خو کریم او حکیم پرائیویٹ ریڈیو کیپچر کرے دے بل پدی باندھے د پوہ ڈیر زیات کم دے ک پروڈیوسر دے ک براڈ کاسٹر دے کاغ پس پروگرام کول غواڑی ہم نو آغا سرا آغا گیسٹ نہ ملاوی گی آغا سرا آغا ریسورسز آغا ریسرچ نہ ملاوی گی نو زیادہ تر پروگرام پہ نکی گی.
بلخوا شاہد افریدی د کال 2008 رہسی ریڈیو کی کار کئی دی وائی د تیر کال جولائی میاش رہسی خوشحالہ وطن پناما یو خپرونه کئی چی اقلیمی بدلون تا ځانګړی کړل شوی دا. نوموړی وای په ټولنه کې اوس هم د ریډیو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی چې دا هغه سیمو کې هم اوریدلې شي چرته چې د معلوماتو نورې ذریعې شتون نه لري.
ته موسمیت تبدیلې کوم اثرات یې سٹارټ شوی دي نو دا چې موږ ته ورستو زموږ معاشره ته زموږ ملک ته نقصان رسوي نو دا هغه د پاره چې کوم حل ځلې پاره کې موږ ته پکار دي چې موږ په دې کې انٹرسٹ ډیر والو هر یو کس بھی کا سرکاری ادارې وی کا غیر سرکاری ادارې وی چې څومره هم د موسمیت تبدیلې حواله سره پروګرامات په ریډیو باندې نور سیوا کی ځکه چې کله هم د غاهې د پاره یا د غې د مخدیوي د پاره پروګرامات وی نشریات وی نو پاغې کې کار د ریډیو اهمیت عمر نمګو ګورو د نو د غې کې د اهمیت شته دی.
زینت بی بی پیښور کې د خبریالی په حیث کار کوي او وخت په وخت یې ریډیو کې هم مختلفی خبرونې کړې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې زینت بی بی اوې ریډیو سټیشنونه به اول ډيري معلوماتي خبرونې نشر کېدلې ولی اوسنی وخت کې هغه شان خبرونې نشته. دا وای ریډیو ته د لری پرتو علاقو خلک هم لاسرسي لري او دا د موسمیاتی بدلون په لړ کې پوهاوی د پاره یو مهمه ذریعہ ګرځیدلې شي.
دا ټول موږ ډېر ښه طریقې سره استعمالول شو په خصوصي توګه حاضر وخت چې کوم ستونزې مسلې زموږ ملک ترې پیښې دي د کلایمټ چینج یعنی چې کوم موسمیاتی بدلون دی ته هغه لوجه عامو لس ډېر زیات متاثر کیږي که هغه کې هغه زمیداران دي که هغه زنانه دي که هغه نور خلک دي نه پکار ده چې د ریډیو د لارې دغه عام ولستا د څه قسم معلومات ورکړي شي پوهاوی ورکړي شي.
د ګلوبل کلایمټ ریسک انډیکس تر مخه پاکستان دا وخت د موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکو لیست کې په 15 نمبر دی. د ملګری ملتونو موسمیاتی ادارې ڈبلیو ایم او کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کې د کال 2023 سیلاب په مجموعي توګه 3.5 میلیون خلک متاثر کړي او د سیلاب له وجې پاکستان ته د 1.5 ارب ډالرو نقصان شوی دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو غواګي د روانې غړي نوې برخې ته راورسو د دې رسو تاسو ونې خبرونه سروې لرو خو تاسو یو دوه خبرونه مهمې برخې ویم. د بلوچستان په ژوب کې پروند پښتون اجورن غورزنګ عوامي نشتل ګوند ملي جمهوریت غورزنګ او پښتونخوا نشتل عوامي پارټي په سلګونو غړو مظاهره وکړه. تر مظاهره وروسته د پی ټی ایم یو ځای مشر مشال لوتی ویل چې حکومت باید د پارلمان پخوانی غړي علي وزیر قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل او نور پښتانه فعالان زر تر زره خوشی کړي. تر اوسه پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي خو علي وزیر او نور مشران له غړي د تې کار راهیسې په بند کې دي. پر هغوی خلکو د پارولو او پر امنیتي ځواکونو د نیوکو تورونه دي چې هغوی یې بې بنیاده بولي. د پاکستان وزیر اعظم او د ترکیې ولسمشر د دواړخیزو تعلقاتو د پراخولو لپاره یو شمېر موافقه لاسلیک کړې دي. رجب طیب اردغان د فروری پر 12مه مخام په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته ورسید. د دې هیواد سرکاري رادیو په رسمي بپاڼه لیکلي چې شابه شریف او رجب طیب اردغان نن د وزیر اعظم په کور کې د پاکستان او د ترکیې د لوړې کچې د ستراتیژیکي همکاري شورا غونډې په پای کې موافقه لاسلیک کړې. خبر جاته وی چې دوړو هیوادونو د دفاع، انرژي، معدن، اوبو، تجارت، صنعت او ساينسي تعلیم ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې د اړیکو د لا پراخولو او پخولو لپاره څلوریش موافقه، مفاهمت لیکونه او مسوده یو بل ته وسپارل شوې. ترکیه او پاکستان اوس مهال هر کال د یو عرب امریکایي ډالرو سوداګریز راکړه ورکړه کوي. د دوړو هیوادونو د 2024م کال په مکی اسلام آباد ته د ترکیه د بارونو چارو د وزیر د سفر پر مهال پریکړه کړې و چې د سوداګرۍ د کچا به تر 15 ارب ډالرو پورې لوړوي. او اوس لږمن سرسام درته او نيزه خبرونه سروې لرو د میرمن په اړه د مشالړیو او نيزه خبره سروې کې د کیموداونی له ناروې د میرمنو د حقوقو او د سولې مبارزه پلوشه کاکړ ملمنه و. له دې سره مو د دې ژوند او مبارزه په اړه خبرې کړې دي د خبرونې قربنا پلوشه صاحک ته.
السلام علیکم، مليحه امیر زاده یم. دا پښتنو خزو د لاستراوړو په اړه ونی زخبرونه سروې کې مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې لم خبرو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو.
بل بچی د دې تعلیم نامه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاستراوړو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونه.
د مشال رادیو اوریدونکو او د یوټیوب او فیسبوک باندې کتونکو ستړي ماشي سروي اونۍ ز خبرونه ده. از پلوشه صحاګ تاسو به د خبرونه کې خراغ لاست وایم. نن را سره په خبرونه کې میلمنه پلوشه کاکړ ده. پلوشه کاکړ چې وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره هڅې کولې او ورسته بیا د خزو د چار وزارت اداري مالی مرستیال پاتې شو. دوی اوس مهال له هیواده بهر دي او په ناروې کې ژوند کوي. د ملمنی په ژوند او په هنر په اداغي په لاس راوړنو په دې هر څه به خبرې کوو. پلوشه کاکړ سه به تاسو ته په خبرونه کې خراغ لاس وایم او ډیره زیاته مننه چې تاسو زموږ بلنه ومنله چې تاسو پر رخصت باندې موي. مننه
تاسو نه زما هم نام پلوشه جان د مشال رادیو ټوله او ریدونکو ته لیدونکو ته خپل ځانګړي سلامونه وړاندې کوم او هیله ده چې زمونږ د اواز ټول پښتنې مېرمنې چې په لار او بار کې ژوند کوي او د سره په خوګونی واوري او خوشاله یم چې تاسو سره یې مننه.
تاسو ته هم ډیره مننه. نو پلوشه کاکړ صاحب، راځه پیل به وکړو له دې نه چې تاسو په افغانستان کې له کومې سیمې سره تعلق لري؟
ځکه کله افغانستان ویم زه مشخص سیمه ماته دومره مهمه نه ده زه د افغانستان یم. او بیا هم خو په ځانګړې توګه هر چا ته خپل د ماشومتوب ځای او د زیږیدلو ځای ورته ګران وي. زه په ننګرهار کې زیږیدلې یم، د بیسودو په کلي کې زیږیدلې یم چې د ننګرهار ته نږدې د بیسود د پله تر څنګ یوه سیمه ده او د جمالیو کلي کې زه زیږیدلې.
ښه، او کدا هم راته وایي چې تحصیل مو چیرته کړی ده او کوم ځای کې تاسو ډیر وخت تیر کړی ده؟ په ننګرهار کې که مثلا په مرکز کې، که په دې اړه تاسو خپل معلومات راکړي.
او زه دا ښه پوښتنه ده، ماته دا ډېره جالبه ده. چاره نه ده پوس نه دی کړی چې چیرته ډېر اوسېدلی وای. زه ډېر په کابل کې اوسېدلی یم، مګر زما د پلار د دندو په وسیله چې هغې به چېرته کار کوو، نو موږ هغه وخت چې کوچنیانو هر ځای ته د افغانستان هر ولایت ته تقریبا تللی یاست ډېرو ولایتونو ته هر ته به نه ویم ټولو ته تللی یم څه په کاري وجه تللی یم او څه د پلار د ژوند او د کوچنیوالي په وجه ما تر شپږم ټولګي پورې مکتب په ننګرهار کې په بیسودو کې ولستو بیا وروسته د هغې نه زه لاړلم موږ کندوز ولایت ته لاړلو بیا په کندوز کې مې هلته مکتب ولوستو په نامه د نسوان مرکزي و هلته مې درس ولوستو بیا د جنګونو د وجه نه د هغه ځې نه بېرته واپس راغلو کابل ته یو څه مده نور تر زما پوهنتون دوره نور د مکتب دوره مې ټول په کابل کې ولوستې ده او ختمه شوې ده او زما کوچنیان هم تعداد په کابل کې شوي دي.
ډیر ښه. نو تاسو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادوري وکړه چې تاسو اوس په ناروی کې دا څنګه
ژوند همیشه په ستونزو سره مخامخ یو زمونږ په خصوص زمونږ په هیواد کې مونږ تنخواله د وژنه د جنګونه د وژنه د نامنۍ د وژنه لکه څنګه چې ماجرین زمونږ ډیر شو هر چېرته د ژوند درلود او په ستونزو باندې نو زه هم د خو زمن مېرمن نه وم ځکه چې ما کوچنیان درلودل ما مجبور هم د هغې د امنیت لپاره د هغې د ژوند د ښه کېدلو لپاره خپل ګران هېواد پرېږدم خو په ډېر وختونو کې زه په اړیکو کې وم سره داسې نه وم چې ما اړیکې نه درلودلې یا تللې نه وم خو په دغه دوه نیم کالو کې یا څه کم درې کالو کې دغه ټولې اړیکې د هېواد سره په داخل کې دومره نه لرم لکه په بهر کې چې د مېرمنو سره زما ارتباطات ډېر دي.
ډیر ښه. ستاسو تجربې او ستاسو لاسته راوړنې دا خو ما ټول وکتل خو چونکې هغه بیخي زیات و نو ما په دا نیم ساعت کې نصف کولای چې دا ټول لکه اوریدونکو ته په شروع کې ووایم نو که په دې اړه تاسو موږ ته خپل ووایئ چې تاسو څنګه سیاست ته راغلی او لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې هم یاد کړ چې تاسو په افغانستان کې د تیر دولت په نظام کې تاسو د بشري حقوقو د ښځو د اچارو د وزارت مرستیال هم پاتې شوي او بلکې د بشري حقوقو په برخه کې هم تاسو هڅې کړې دي نو که په دې اړه یو لنډ معلومات راکړي نو اوریدونکو مستا څه په
اولنه زه سیاست ته دا د خوځ ژوند ایس انسان خو وغواړي یانه ونه غواړي سیاست ته دا ژوند د سیاست سره نه خته دي او راخل شوې ده. زه د کوچنیواله نه زه د خپل محترم نیا سره لوی شوې ما چې زمانیا د یو روحاني کورنۍ زمانیا یو پوها مېرمن و چې هغه زموږ په کلی کې خپل په شخصي پیسو باندې او په خپل درای باندې یو مکتب جوړ کړی و او خزه ته د تعلیم په اړه هغه زما همیشه په فکر کې د کوچنیوالي نه ول کس څنګه چې د زما په مورد کې بعضی کتابونه هم درې په اړه لیکل شوی دي او ما بار بار دا راته ویل دي نو زه په هغه تعلیم یافته کورنۍ کې چې زما نیاد تعلیم او پرمختګ خزه ته د برابر حقوقو د لپاره مبارزه کړې و زه په هغه کور کې لوی شوم او نو بیا دا غن ورسته دا کوچنیواله مې د خپل نیا سره چې تیرو همیشه به په فکر کې دا د ژوند مسائل د خوځو مسائل د برابر حقوق مسائل یا یعنی زه تاسو ته که خپل قصو کوم چې زمونږ یو مېرمن و چې زمونږ په کور کې یعنی کار کوو دا زمونږ د پلار کورنۍ یو من خلکو ما هیڅ اغه ته ما مور ویلې یو چاره ته ویلې وستا مور خدا نه ده معلوماته دا ستون زخکاری چې یو غریب خزه ته مور ونه وېما نو ما سره دا فکر و ان شبه مې خواکو دی درلود نو بیا چې کله سیاست ته په دې راغلم چې درس او سبق مې چې د فاکولټي نه را خلاص شوم نو دا ارس چې انقلابونه او دا جنگونه او قدرت هغان چې په افغانستان کې وشوي او دا خلک چې خکیلو چې حتی د یو بی بی سی تلویز ادارې د اوریدلو ته موږ ته اجازه نه درلودله دا به ماته ډیر دردمند او هغه وخت زه کوچنی وم نه بالغ وم دومره احساس مې خو درلودې چې زما په هیواد کې داسې یو حالت دی چې یو مطبوعات ته ازادي موږ نه شو اورېدلی زه کوچنی چې کله دغه وم د ثور کودتا وشوه نو زما نیا به همیشه د بی بی سی راډیو اورېدله هغه یا پلار به مې اورېدل مونږ ته به ویل چې نه دا د بی بی سی اورېدل دا د غربي راډیو دا معنی ده. نو ما به فکر کاوه چې د آزادۍ دموکراسي چې څوک یو حکومت ځان ته وایي چې مونږ دموکرات اسو دغه دموکراسي نه پلي به مې ځان سره نشه و بیا زه راغلم بشري حقوقو ته چې کله څنګه جوړه شوه په هرات کې نو زه هلته له چلته لاړم زه د ټولو ولایتونو ته تللم هغه سیمو ته زه لاړم چې په هغه سیمو کې ښځه میرمن تللې نه وه. زه په شینوار ولسوالۍ ته لاړم چې هلته اولین ځل دی چې ښځې ځي او د ښځو د حقوقو په هکله خبرې کوي چې ما سره یې تصویرونه شته دی. زه په پراتو سیمو کې لکه په روبات سنګي وایي دغه سیمو ته به چې تللم هلته به ما دا ستونزې او دا مشکلات به مې لیدل. بیا پس د هغې نه دولت او د بشري حقوقو دوستانو د ټول تصمیم ونیو چې تا ته ښځه اوس نو که ته غواړې چې ته راشې اصلي کې راشه د وزارت ته راشه. بیا نو دا قصې زما ډېرې دي او د بې عدالتۍ قصې ما ډېرې اورېدلې دي او دا مې په ذهن او په فکر کې وو. نو ځکه زه د سیاست ډګر ته د داسې غیر عقلاني زه په یو رسمي ګوند کې نه وم مګر فکر او ذهن مې ټول سیاسي او ژوند لاندې کارونه لپاره اختصاص ورکړ.
کاکر صاحب په دې په نور هم رڼا اچو خو یو اوریدونکي لرو ګورو چې څوک دی او تاسو نه څه پوښتنه لري.
سلامونه ستړي مشه پلوشه تاسو ته او تاسو پروډوسر ته او زمونږ ډېر قدرمنه ملمنه هم پلوشه دا دوه سره پلوشه.
وعلیکم السلام بابر افتخار تاسو ته هم ستړي مشي وای په خبرونه کې ډیره مننه چې برخه مو اخیستی دا. نو تاسو خپل پوښتنه مطرح
مننه پلوشه خوشاله اوسېږي. راځه پوښتنه ته درې پوښتنه راځنه وکم شهر پلوشه خور نه خلم به دغه چې لکه څنګه تر کې هم ویل چې دغه افغانستان کې کوم انجن دی هغه د پراکار کوي خو سی پرې خې دی ولې پرې خو دا آیا الهتون سې دي شاته پلوشه خو مات کو ګوري ډېر څه مخ کې کار هم کړی دی تاسو وستا یو سې الهتون وی نو څه په دلاره کې خندونه وی چې پلوشه نه وختل چې یاره دا کار پرې خوښ در شو هغه خندونه په علت سره دا د افغانستان کې کوم انجن وی کاری پرې خو بل ته پوس بلازر کوم چې پښتنه انجن وی چې پښتنه وی په بهر واد کې ژوند کوي نو د خلک د پښتنو او انجن چې وی دلته کې ژوند تیروي په کوم نظر ورته ګوري دا خلک چې وای چې پښتنه راغلي دا دلته کې ژوند کوي د پاکستان راغلي دا بل ته پوس دا چې کومو ګروپ په پاکستان کې هم اکثر داسې سیمې دي چې انجن الته کې نشي کولای تعلیم تر اساسي ولري الته کې لاړي شي. مطلب مې دا دی چې قبایلي سیمې چې کومې دي الته هم هم انجن غواړي چې د پلوشي په شان راشي خپل اساسي حقونه ترلاسه کړي خوشاته الهتونه کې بشي سیغه د پرسه پلانینګ شته دي پرتونکو کې پلوشه سوای پلوشه سا
بالکل تاسو ډیر ښهسته پښتنه وکړین نو کاکر صاحب به دا پښتنه باندې تاسو ته ځوابونه درکې ډیره مننه او رازو تاسو پښتنه ته کاکر صاحب تاسو به د دې پښتنه اوریدلې وي او که دې ته ځواب ورکې ډیره مننه به.
او اول دا چې سوال دلته راغلی ملک څنګه چې ستونزه په ټوله ته معلومه ده کوم کار زمينه چې ماته حالت مساعده و متاسفانه چې اوس ماته مساعده نه ده او دا یو لوی ستونزه ده او هم جن ستونزه ده ماته ځکه چې په یو حساب زبایت د څه واځي تاسو په یو حساب پښتون حاکمیت کوي او زموږ نوم بد دی چې دا ده د پښتنو نه دی او بیا زه یو پښتنه هغه هواد کې اجازه د تعلیم نه لرم دا خطر ستونزه ده ماته دوم د زه چې ولې بهر ترغلې ما دلیل ماته ستمخ کې ویل چې د امنیت ستونزه ده. دوم پښتنه بل پښتنه دا و چې په سیمه کې چې وسم سبق ته نجون نسی ترې کده ده ستونزه دا ده چې زمونږ هغه اصلي نه اسلامي قوانین یا قانونونه پلي شوي دي او نه هم زمونږ هغه سنتونه هغه رواجونه چې زمونږ د فرهنګ نه لري دي. په تاسف سره هیڅ یو بل قوم بیا هغه
بل نکی مگر په پښتنو سیمه کې بلی کیږي دغه بد رواجونه دي په دې چې که زما د انجونو مخ چا چیرته ولیدو هغه ګناه ده که زما د مېرمنې نوم چا په مجلس کې واغوستو ما دا خبرې او دا مبارزې ډېرې لیدلې دي په یو مجلس کې چې د یو نارینه پښتون خپل د مېرمنې نوم نه اخلي مگر په دې نه پوهېږي چې زموږ په اسلام کې صدر د اسلام کې بی بی خدیجه څوک وه بی بی عائشه څوک وه ولې د دې نوم اخیستل کېدو همیشه تر اوسه په لیکلو کتابونه کیدې مالې دلته چې په فیسبوک کې چې تر څو یې مور ژوندې وي نوم به نه اخلي چې کله مور مړه شوه بیا هغه په فیسبوک پاڼه کې لیکي چې مور مې دا وه او تصویر سره یې اچوي دا زمونږ د عنعناتو د بدبختانه دا سیمې دي او یو دلیل یې یوازې دا نه دی چې زمونږ وروسته پاتې دی چې زمونږ نارینه ورونو د درس او د سبق او د تعلیم نه وروسته پاتې دی دوم دلیل دا دی چې دا وروسته پاتې کړلې شوي دي تاسو سره هغه ته دا زمينه نه ده مسایب کړي دغه نړیواله ټولنه په دې فشار راوړي لکه څنګه چې زمونږ په کوزه پښتونخوا کې تاسو وګورئ زمونږ د احمد ز قطن د سیمې ته سرحد ورته نه وي ما ځکه چې ما ته د سرحد معنا نه لري
زمونږ
می پښتانه تاسو یادو دا خاصی می پښتانه زمنګ د تعلیم نه محروم شوی دي تاسو د هټک نه هاره ته وګورئ او د هاره ته وګورئ چې څومره ستونزه پکې موجود ده د دې ته د زمينه نه د مساعده شوی کچې زما پړونه یو ورسېته هغه به حرمتي دي پښتار مګر چیرته زه د تعلیم نه وروسته پاتې شم هغه به حرمتي نه ښکاري دلته د نارینه ونډه ډیره مهمه ده کومګه ده میاسته نارینه ولرو نو په څنګه کې مېرمنه ته اجازه ورکول
کیږي کاکړ صاحب پښتنې خو موږ سره ډېرې دي او زه غواړم چې په دا ټول باندې رڼا واچو ځکه چې ستاسو خو ماشاءالله که ووایم چې تاسو ډېر خدمت کړی د وطن ته د ښځو لپاره د تاسو بلکې یو معلمه مو نو دا ما ته اوس رایاد سو چې تاسو په ښوونځي کې په افغانستان کې معلمه هم پاتې شوې یا نو د هغه تجربې کا لیک وای را ته چې هغه تاسو څنګه تجربه وا او تاسو بیا له هغه نه بیا سیاست تر اغلیا او د تاسو پسې شاپسې څوک ولاړو چې تاسو تر دې ځای ورسېدې لکه تاسو پلار او مور او
ډیره پښتنه ده ډیره پښتنه ده زه چې کله د پانتون نه اخلاص شوم ما وعده وکړو او به د خپل د ژوند ملګری سره مې زه ځکه ورته نه میړه ورته ویم او نه د هغه زما د ژوند ملګری و زه د هغې سره زما قوي د ژوند سره غیر زما د مور و پلار نه زما د ژوند ملګری و چې هغې زه ډېره حمایت کولم او هغې زه ډېر سپورت کولم چې زه سیاست ته راشم او د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه او زه معلمه وم ما معلمي شروع کړله ما ډېر جرأت په معلمۍ کې نه درلود ځکه چې زه نه مې فارغ او ما دی یو څوک چې د دریشت یا څلېرشتو کالو یا پنځه دغه حدود کې به مثل و او ما معلمي شروع کړه دلته زه هلته هم عامره د ډیپارټمنټ شوم په ننګرهار کې د جنګونو د وژنه د کابل نه چې لاړلو بیا د مکتب مدیره شوم بیا وروسته د هغې نه چې کله انجونو دپاره مکتبونه وتړل شو اوله دوره د طالبانو وه ما د یونیسف سره په همکارۍ سره د انجونو خونزی کورنی خونزی پرانستل چې هغه کې د صحی تعلیمات د یعنی د پوشش لاندې ما هغه ته د دنیاوی درسونو او دنیاوی درسونو د ساينس او د نور درسونو سره مې هغه سره مکاتب ما یا مکتبونه خونزی مې پرانستل او هغه سره به مې کومکونه کول چې دا کومکونه ما په بخوري سره چادرې به مې په سر و او زما یو کوچنی زوی به را سره و چې مشرو د وکاله دا به مې را سره ممکن درې نم کوچنی و د یو محرم په توګه ما وړو د نورو همکارانو سره بیا په کلي کې تللم بقره به مې په سر وه او په دولتي موټر کې نه تللم بیا مې مکاتبو ته کومک کو او د هغې نجونو دپاره
کاکر صاحب دې ته بیا هم راشو خو موږ سره یو بل اوریدونکو هم د اوریدونکو چون کې ستاسو نه پښتنې ډېرې لري نو موږ سره اوریدونکو ډېر دي او هغه هم غواړي چې خپل پښتنې تاسو نه وکي نو ورځو چې څوک دې موږ سره او څه پښتنه لري اوریدونکو که پښتنه ملنډ وایي ځکه چې موږ سره وخت هم کم دی او پښتنې هم ډېرې دي
السلام علیکم پلوشا صاحب.
وعلیکم السلام
کاکړ صاحب ته سلامونه.
وعلیکم السلام گوهر علی دوران د موږ سره. گوهر تاسو خپل پښتنه وایي د ملمنی نه پښتنه لري؟
ملمنی څخه مې دا پښتنه چې زمونږ په باجوړ او به خصوصي چارمن کې چې کم ده خلق دی دیو د تعلیم د جنو تعلیم ته ډیره یعنی شوق لري، خو دلته صرف د پرایمری لیول پورې سکولونه شته او بیا د میډل او های لیول سکولونه نشته. نو دلته خو اوس د میلمنین صدا پوښتنه ده چې دې کې دولت سومنه پړ دی ولس، ولس خو غواړي چې مکتب ته جوني لاړ شي، خو دلته مکتبونه نشته.
ښه، ډیره مننه. بس تاسو پوښتنې ته به ځواب درکړي. راځو ککړ صاحب که تاسو د دې پوښتنې ته ځواب ورکړي. دا ورته
او ستونزه زمونږ په لارو بارو پښتنو کې یوه ستونزه ده، په خصوصا په پراتو سیمو کې. دلته د ولس ملګرتیا ته ضرورت دی، نه د دولت ملګرتیا ته. که چېرته ولس او زمونږ خلک غواړي چې نجونو دپاره مکتب جوړ کړي، نو هغوی کولی شي چې مکتب جوړ کړي. په تعصب سره چې دلته دغه د افراطیت مسله ډېره اوږده مسله ده، او کله چې دغه افراطي مفکورې رامنځته شوې، نو زمونږ هغه ښه دودونه هم د تحصیل لاندې راوستل، او په دې کې د ښځو لپاره اولنۍ ستونزه ما ته هم دا سوال دی چې اولنۍ ستونزه چې راپېښېږي د په یوه ټولنه کې که جنګ راپېښېږي، ولې مېرمنو لپاره ضرر رسېږي، ولې دوی ته تاثیر رسېږي، ولې دوی ته تاثیر رسېږي، ولې دوی د تعلیم مخه نیول کېږي؟ دا غټه ستونزه پرته ده، په دې چې په هغه سیمه کې دوی ته هغه افراطي کسان چې یا روزل کېږي یا تربیه کېږي، دوی د تحصیل لاندې تللي دي. زمونږ نوی نسل د تاریخ نه، زمونږ د دودونو نه خبر نه دی. دغه مونږ کله ویو چې نوی نسل به پرمختګ کړي، خو په تاسو
بالکل بالکل کاکر صاحب ډیر وبخی چې پښتنه وکم چې تاسو په افغانستان کې د ښځو لپاره هم ډیر کارونه وکړه او لاړ یا په نور سیمو کې هغه سیمې چې د ښځو لپاره یعنی دومره هغه نه دي کنه لکه د افغانستان په شرایطو کې، او تاسو په هغه حالات کې ښځو ته ډیر خدمت کول، نو تاسو هلته د کوم داسې مهم ستونزو سره مخ وئ؟
زبا ستونزې خو ډېرې وې، خو زبا یوه ستونزه تاسو ته ویم. یو وخت ما په هرات کې کار کوم، ما تاسو ته ویلې چې زه تقریبا په څلور دیرشو ولایتونو کې د افغانستان ما کار کړی دی او زه تللی یم. که کار مې مرکزي سیمه کې و، ځکه زه زون مسؤول وم، د شرقي زون یا غربي زون که مسؤلیت مې درلود، دی په پراتو سیمه کې تللم. خو یوه ډېره غټه ستونزه چې ما په هرات ولایت کې ولیدله، همداسې بیا تاسو ته ننګرهار هم یادوم، مقایسه شوق به تاسو یاد کړم، هغه دا وه چې د دې اواز نه اورېدل کېدو، او د سیمې صلاحیت هغه موږ چې ورته ویو چې جنگ سالاران یا ټوپک سالاران یا هغه چا چې محلي قدرتونه لرل د هغوی په لاسو. زما یوه قصه په یاد ده چې یو مېرمنې تقریبا شپاړس کاله د واده نه چې څلوېښت ورځې نه وې وه، ژوند ملګری ایران ته تللی و، ایران ته تللی و، بیا د هغه په بیا وروسته قضیه معلومه شوه، د دې مړې ژوندی کله چې مړی ژوندی ورته ورک شو، د ښځه بل چا سره د دوی په مشوره باندې د خپل د میړه د کور نه د بل چا د خپل وعده وکړو، هغې نه ماشوم پیدا شو. کله چې ماشوم پیدا شو، اتلس کاله وروسته یا شپاړس کاله وروسته، چې دا ډېره کوټنۍ جنۍ وه چې واده یې کړی و، میړه یې راځي د بند نه خلاصېږي، ایران کې موادو کې نیول شوی و، هغه چې د بند نه خلاصېږي محلي قومندانان پېژني، دا وعده کړې ښځې پسې راځي چې ته زما مېرمنې، تاسو فکر کوئ زما مېرمنې، کله چې دا مېرمن د خپل د کوره وزي راشي، وایي چې زه نه غواړم قضیه ما ته راغلله، مونږ دغه ټول محلي قضیه او د ټول بشري حقوقو کمیسون او مونږ د دولت سره خبرې ورته وکړلې، دا جنۍ ما خپله ولیدله چې هم ښکلې وه، هم ځوانه وه، هم ماشومې شوې وه، هم واده یې کړی و،
ورپسې راغلل او دای د کوره ایستله. کله چې د کوره ایستله وای تاسو لږ صبر وکئ، لږ صبر وکړو. په دې ورته د دروازې شاته ودرېدل، پوه شو چې اوس مې په زوره وباسي او دا سړی کمزورې او د دې د ژوند ملګری د ځان ته اور واچو او ځان یې وسوسه. داسې په سلهاو قضیې داسې شوې دي چې ناغوختي د بدو په بدل کې انجونه ورکول کیږي، د پښتنه ته نه کیږي، د پیسو په بدل کې ورکول کیږي. دا غستونځي وي وهل تکول د عادي خبره و. فکر کوي چې دا وهل تکول د خزه د نارینه دند ده او د سیاست او د هیڅ کلا د
مال په ناروی کې ژوند کوي، نو څنګه تاسو اوس هم هلته د ښځو د حقونو په برخه کې فعال یاست؟ که اوس تاسو په دې برخه کې کوم هڅې نه کوئ، لا فعال نه یا په دې اړه اوریدونکو ته ووایا، نو دا په
ولنه زه وسم په ناروی کې منګه یو د ښځو یو چاتر جوړ کړی دی چې د افغان وومن کوارډینیشن امبریلا او دا منګه د ښځو د حقوقو لپاره کوم فعالیتونه چې لرو د ښځو هم په افغانستان کې او هم په هر د افغانستان نه منګه د ټولو نړیوالو سره مونو او کانفرنسونه کې ګډون کوم. اول ته د افغان د ښځو د میرمنو حق پورته کوم او نړیواله ته مې په بارها ځل ویل دي چې څنګه چې افراطیت ته تکرار کړي په افغانستان کې انده ستاسو نه هیله لرو چې دا لمن زمنګ د سیمه نه راټول کړي او دلته موږ بشري کومکونه کوو او موږ د سیاسي وده، اقتصادي وده لپاره د ښځو د پرمختګ لپاره هم موږ په لګامونه اخستلي او تر اوسه پورې موږ او زه په مختلفو پروګرامونو او سیمینارونو کې څه ناسته نه یم
بهاري ما او نړیوالو سره لکه اوس د مقتدیر دی ویار زیدا چې تاسو اوس هم په دې بخش کې فعال یا او دوامدار دي تاسو هڅي خو ککړ سی به موږ سره وخت یاري نه کوي، نو موږ بالکل په اخیری شیبو کې تاسو اخیری پیغام به خزه ته سوی، خصوصا هغه خزه ته لکه په افغانستان کې په اوسنی نظام کې دوی خپل غاګ تاسو څه وړاندیز ورته لري؟
زمونږ وړاندیز ټول سیمو ته دی، ټول پښتنو سیمو ته، ټول د افغانستان خوځو ته، ټول دا دی چې دا هیڅ غیر د رب د ذات نه هیڅ شی په خپل حالت دغه حالت چې راغلی دی نه پاتې کیږي. مونږ دلته چې فکر کوم چې موږ په دغه ګرم او یخ وبونه او تودې او سړې هوا نه مستفید کیږو یا برخمن یو، تاسو ناستئ. موږ دلته هم ستاسو د لپاره یو لوی پښتونانه ستو چې ستاسو حق یا اواز چې په خپل هیواد کې نه پورته کیږي، موږ ستاسو اواز یو او موږ ستاسو حق یو. دا زموږ دنده ده چې ستاسو د لپاره بیا داسې زمينه مساعده شي چې ټول وګړي په خپل هیواد کې یو ځای راغون شو او یو ځای ژوند وکړو او په اتحاد او اتفاق سره خپل هیواد ته بیرته راسان شو. موږ امید دې لرو چې دغه زمينه موږ مساعده کو او د نړیوالو نماینده هیله لرو او همدا حال زله کو.
اکر سه به ډیر زیاته مننه تاسو خپله خبري وکړي او خپل پیغامونه مو ورکړو. موږ غواړو چې نورم تاسو سره خبرې وکړو. تاسو سره خبرې ډیر خون کوي خو وخت یاري نه کوي، لکه څنګه چې مې مخکې مویلې نو موږ سره ټایم ډیر کم ده. پر اتلونکو خبرونه کې امید دی چې بیا هم تاسو سره خبرې وکړو په دې اړه باندې. نو د نن دراتلو په دې خبرونه کې چې موږ سره ګډون وکړو، زه تاسو نه ډیره مننه کوم. کور مو ودان.
تاسو نه مننه کوم. کور مو ودان چې وخت مو راکړې. همیشه زه ستاسو په خدمت کې یم. ولنه
ډیر زیاته مننه. اوریدونکو دا وه د نن ورځې سروې اونیزه خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. په راتلونکي خپرونه کې چې بیا هم زما همکار ملیحه امیرزاده به تاسو ته دا خپرونې وړاندې کوي. تاسو ته ښه وخت نه غواړم. د خدای پامان.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15515
او 1380 کلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.